دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجی سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری کیس، په کراچی کې په وزارت کې د شپږو کسانو مړی، د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د دغه صوبه پر حکومت نیوکی، او د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د بلدیاتي ټاکنو د غوښتنې سربیره نور راپورونه هم درته لرو. خپل مرسر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
نن یو ور بیا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د کیس اوریدنه کیږي. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي د امریکایي چارواکو په وژنې تورن بندیان به زرخوشي شي. اسلامي وسله والله هم د عراق د مرکزي ښارونو فلوجا او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد به نن په راولپنډی کې په ځانګړې محکمه کې اوریدنه کیږي. پرویز مشرف د ناسازه طبیعت له مخې په پرلپسې ډول محکمې ته نه حاضرېږي. د نوموړي مدافع وکیل احمد رضا قصوري تېره ورځ رسنیو ته وویل چې موکل د زړه او د نورو ناروغیو له امله د مهال په روغتون کې دی او عدالت ته د حاضرېدو جوګه نه دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي نن به د پرویز مشرف د طبي راپورونو عدالت جاج اخلي او سبا ته به ښایي عدالت خپله فیصله واوروي. مشال راډیو ته تېره ورځ د طبي راپور یوه کاپي رسېدلې چې ورکې لیکل شوي پرویز مشرف د زړه په ګډون 15 بېلابېلې ناروغۍ لري. په پاکستان کې پولیسو پرون وویل چې د نهې په ورځ په کراچۍ ښار کې د یو صوفي په مزار کې د شپږو کسانو مړی غوڅ شوی مړی موندل شوی دی. پولیس وایي د ایوب شاه بخاري د مزار په خوا کې د غورځول شوو مړو له څنګه یې د کوم کس لخوا لاسلیک شوی یو پیغام هم ترلاسه کړی چې ادعا کوي د پاکستاني طالبانو استازیتوب کوي.
ایس ایس پی امیر فاروقی وایی د دوی سره یو پرچا مندل شوی چې په پرچا د تحریکی طالبان پاکستان نوم لیک دی او پرې لیکل شوی چې هر څوک زیارتونو ته ځي له همدې عمل سره به مخ کیږي.
پولیس وایی وسلوال طالبان د تصوف او د مزارونو د دورو پر ضد دی او دا د وهابي اسلامي بنسټ پالنې سره په ټکر کې ویني. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي هغه 83 بندیان به ډیر زر خوشی شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنیو سرتیرو په وژنې تورن کړی دی. د دې کمیټې مشر مشال لډیو ته پرون وویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل شو اسنادونو کې داسې څه نه و چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. عبدالشکور د ادرس د نهې په ورځ وویل د افغانستان کشفي ارګانونو او ملي امنیت هم د دغو بندیانو په اړه داسې اسناد او مدارک دی ورسپارلې چې دوی مجرم ثابت شي. دی وایي دغه بندیان لا خوشی شوی نه دي او هر څوک کولی شي د دوسیو د سیړلو کمیټې ته خپل موثق اسناد وسپاري. د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي تر اوسه له دې زندان څخه تر سیړنو وروسته څه باندې 560 بندیان خوشی کړي دي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې د افغانستان د جنگ پیدا کولو کې پر ولسمشر بارک اوباما نیوکه کړې ده. کتاب چې د جنگي دفاع وزیر د دند یادښتونه نوميږي را روانه ونه کې چاپ کیږي، خو د کتاب ځینې اقتباسونه او تبصری واله مخه د نه په ورځ پر رسنیو کې خپاره شول. په دې کتاب کې رابرټ ګیټس لیکي اوباما په شک کې و چې داغه د انتظامی افغان کړنلار به بریالي شي او کنه، او د پوز پر فعالیت هم بدګمانه و. نوموړی همدارنګه انکشاف کوي چې اوباما په افغانستان کې د 2010 او 2011 کال پر مهال د امریکایي ځواکونو په قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس هم باور نه کاوه او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزی زغملو. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر هم درنګوي اوباما په دې جنگ کې ښکېلېدل نه بلکې ترې وتل غواړي. تمشال لډیونه خبر ناوړه. اسلامي وسله والله هم د عراق د مرکزی ښارونو فلوجا او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او سنی قبایلو لخوا د دوی د وستلو هڅې روانې دي. په سیمه کې د مشال لړیو د عراقي سانګي خبريال وای پرون سهار پیل شوی جنگ سو ساته دوام وکړ چې پترس کې د حکومتي ځواکونو لخوا د القاعده سره د ریښو لرونکو یاغیانو پر ضد د راکټو توپخانی او د ګرنیټ توغونکو راکټونو په ډزو کې 15 وسلوال وژل شوی دی. په سیمه کې د مشال لاډیو د عراقي څانګې خبریال زیاتوي حکومتي ځواکونه د یاغیانو پر ضد د نورې جګړې لپاره تیار نیسي. پوځوایي د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د فلوجا ښار په مرکز د لوی برید پریکړه دمګړی ته ځنډه ولیده. یوه اونۍ کېږي چې د انبار صوبې د فلوجا او رمادي ښارونو په ځینو برخو یاغي سنی وسلوالو واک ټینګ کړی دی. امریکا وایي را روانه میاشت کې جنوبي کوریا ته 800 نور سرتیري جنگي ټینکونه او نور پوځي وسایل استوي. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ ویل دغه اضافي ځواکونه به د فروری له اول نیټې څخه په جنوبي کوریا کې خپله نهه میاشتنۍ وظیفه پیل کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر یون بیونګ سی سره وکتل. له دې ملاقات وروسته ښاغلي کیری وویل امریکا به د شمالي کوریا د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل پوځي تجهیزات نوي کړي. امریکا وار له مخې په جنوبي کوریا کې 8.5 ځواکونه موظف کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي یا د حرمت اداره او پی سی ډبلیو وای د شام د وسلو له زیرمو څخه د کیمیاوي موادو د لرې کولو د لړۍ لومړی کړی ترسره شوی او کیمیاوي مواد له ملک بهر وستل شوی دی. نوموړی تنظیم وای د لقازیا سیمې د دوه ساحو نه د نهې په ورځ کیمیاوي مواد په ډنمارکي بیړیو کې وستل شول. تر دې مخکې د دغو کیمیاوي موادو د وستلو لپاره د تیر کال د دسمبر د میاشتې وروستۍ نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی و، خو د کورنیو شخړو، لوژیکیستي ستونزو او د بدې هوا له امله دا کار
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د کیس اوریدنه نن یو ځل بیا ترسره کیږي. په کراچی کې په وزارت کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د صوبای اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې کړي چې لولس سره کړي وعده یې نه دي پوره کړي. د قبایلي سیمو د مدني ټولنو غړي وایي باید دلته هم د بلدیادی ټاکنو اعلان وشي.
دې سره دا غیر ریاستی عناصر چې دي هغه به ختم شي او دا غي پځه باندې به د سیاسي خلک راشي. نو بیا سیاسي اواز چې راځي د خلکو مسلې مشکلات د حل کیږي.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونځ خبرونه تاندې هلي هم درته لرو. د نن په تاندې هلي کې د فوربس نومي څېړنیز ادارې له خوا تر 10 کال د کم عمر لرونکو شذو فهرست پورسوي چې درې د پاکستان دي. یوا یې په دې اړه وایي
we can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going.
پروان خبرونه کې د سیمینار نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه خاوري چې ټول راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ باندې د مشال رادیو پته ده www.mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د کیس اوریدنه نن یو ځل بیا په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیږي. خو د میډیکل ریپورټونو تر جاج اخیستلو وروسته به دغه خصوصي عدالت خپل حکم سبا جاری کوي. په دې اړه لیسا باد مشال اړې خبریال راپور کوي.
اسلام آباد نیشنل لائبریری کې نن هم خصوصي عدالت د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه شروع کړې ده، چې پکې به نن هم د پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو یا نه حاضرېدو په معاملہ دلیلونه وړاندې کیږي. د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې تنی بینچ تیر ورځ د اوریدنې په مهال ویلي وو چې دوی به د پرویز مشرف د ناروغۍ په اړه نننی یعنی د شروع د ورځې اوریدنه کې هم د رپورټونو جاج اخلي او له هغې وروسته به خپل حکم جاری کوي. لدی وړاندې د پینډي پوزي اسپیټال چارواکو د اوریدنې په محل په سلور پاڼو باندې مشتمل د ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ناروغۍ په باب لا رپورټونه جمع کړه چې پکې ویلې شوی و چې نوموړي ته پنځه غټي ناروغۍ دي. یوه دا چې د زړه رګ یې بندې، بل دا چې یوه اوږې په سمه توګه کار نه کوي، درېمه دا چې د ملا د تیر ناروغۍ ورته هم ده، او څلورمه دا چې د ګسې خپې کونډې کې یې پړسوب دی، او پنځمه دا چې د غاښونو رنځ ورته هم شوی دی. په کومه چې ججانو وویل چې د رپورټونو له جاج اغستو وروسته به سبا د زیارت په ورځ دوی حتمي حکم جاری کوي.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شي. او زه د کراچي پر لور د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچي کې د نهه په ورځ د شپږو موندل سوو مړو پیژندګلوي سوې ده. پولیس وایي په پوجا سوو کسانو کې درې د کراچي په ګرشن مامار کې د یو زیارت منجوران دي او درې نور بیا مزدوران دي. پولیس زیاتوي د وژل سوو کسانو د مړو سره نږدې یوه پرچه هم موندل سوې ده چې د وسوالو طالبانو نوم پرې لیکل سوی دی. په دې اړه نور تفصیل کراچي څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د کراچۍ ښار ګلشن معمار په سیمه کې د نهې په ورځ د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. پولیس وایي دغه مړی په یاد سیمه کې د غونډۍ په سر جوړ د پاړي بابا د زیارت سره نږدې پولیسو ته په لاس ورغلی دی. د سیمې پولیس مشر ایس ایس پی عامر فاروقی تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کسانو کې د پنځو کسانو پیژندګلوي شوې ده. په دوی کې درې کسان د یاد زیارت منجوران دي.
یہ ایک درگاہ ہے وہاں گلشن معمار میں، خالی کافی علاقہ بڑا سا، اس کے درمیان میں
دیوے پہ گلشن معمار سے مکی پہ یو دشت کی لغونڈی پر سر یو زیارت جوڑ دے. دغلتا ډیر خلک چې ګڼ شمیر پښتانه هم پکې وی زیارت ته ورځي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ دغلتا ګڼه ګوڼه زیاته وي. د ګل او نهې په منځنۍ شپه دغلتا څوک وسلوال ورغلي او په زیارت کې وو. د ټول شپه کسان یې لومړی سخت وهلي او بیا یې ولا مړی کټ کړی دي. په دوی کې د دوو کسانو سرونه له بدنونو جدا کړی شوي هم دي. د امیر فاروقی په خبره وجل شوی درې نور کسان مزدوران دي او دوی د زیارت سره نږدې د خدای کی بستی د سیمې استوګن وو. د په خبره دغه کسان هم زیاتره وخت د زیارت ته راتلل. پولیس وایي د وجل شوو کسانو د مړو سره نږدې یوه نه انچا اوږده چاړه او په نږدې دیوال یوه پرچه هم موندل شوې ده. ایس ایس پی امیر فاروقی وایی د دوی سره یوه پرچه موندل شوی چې په پرچه د تحریکی طالبان پاکستان نوم لیک دی او پرې لیکل شوی چې هر څوک زیارتونو ته ځي له همدې عمل سره به مخ کیږي. وسلوالو طالبانو د گلشن معمار د زیارت د پیښې ذمواري د دې رپورټ تر جوړولو په غاړه نه ده اخیستې.
له امریکا خبریدونکي کریسچن ساینس مونیټر نومې ورځپاڼې د پاکستاني علماو د هغو هڅو په اړه چې غواړي په ترڅ کې په دې هیواد کې د فرقې ایز تاوتریخوالي پیښې له منځه یوړل سي یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور غټي کې به هارون بچا درته واوروي.
د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د دینی علماو یو شورا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د کیدونکو فرقې ایز تاوتریخوالي پیښو مخه ونیسي. رپورٹ زیاتوی تیر میاش دی شورا چې دو دیرش بیلا بیل فرقی ڈلی گڈون پکی لری یو سند لاسلیک کل چې هدف یې دیو بل پر ضد د کرکجنو ویناو د لاؤڈ سپیکر د بیدرغه استعمال او د ودانیو پر دیوالونو د نفرت انگیز شعارونو لیکل لمنزا وړل دی. په رپورٹ کې په پاکستان کې د امن پر موضوعاتو د وڅېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د شمیرو له مخې ویل شوی په تیر 2012 زیږیز کال کې په دغه هیواد کې د فرقی ذات او تریخوالي په شوو پیښو کې لږ تر لږه 1500 او 2000 کسان ووژل شول. رپورٹ وړاندې وایي که څه هم د فرقی ذات او تریخوالي پیښو د مخنیوي لپاره د دینی ډلو هڅې د ستاینې وړ دي، خو دا چې دوی به بریا پکې ترلاسه کړي په اړه یې شکونه څرګندېږي. رپورٹ کاږي پاکستاني او دینی عالمانو د خپل مذهبي فعالیتونو لپاره ضابطه اخلاق د 13 دسمبر میاشتې په 2 نیټه تر هغه وروسته اعلان کړ چې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي خونړۍ پیښې وشوې. د ورځپاڼې په رپورټ کې ویل شوي د دینی عالمانو لخوا د ضابطه اخلاق تر اعلانېدو وروسته هم د تاوتریخوالي پیښو لړۍ دوام ولرلو. د روانې جنورۍ میاشت په لومړۍ نیټه دوه شیعه زیارت کوونکي تنان چې له ایرانه کوټې ته استنېدل په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شول. هم د جنورۍ په دوهمه بیا وسلوالو په اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو دوه مذهبي مشران په نخښه کړل. دغه راز تیره میاشت په کراچۍ او راولپنډۍ ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو شو ځانمرګي بریدونو کې څلور کسان ووژل شول. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې له ایران وروسته د نړۍ پر مخ پاکستان داسې هیواد دی چې یو د پام وړ شمېر شیعه مسلمانان ژوند پکې کوي. په رپورت کې د پاکستان علماء او د شورا د مشر طاهر محمود اشرفي په اړه ویل شوی چې نوموړې د سخدریزه سنی مسلمانانو د ډلې سپاهي صحابه غړي پاتې شوی چې له یاد ډلې سره اړیکې وشلولې او له تبلیغي جماعت سره ملګری شو. په رپورت کې د اشرفي خبره راغستل شوی چې وایي که موږ د فرقیز تاوتریخوالي روانو پیښو ته د پای ټکی کېنه خود نو نه یوازې دا چې پاکستان به خاده ورځ ونمومي بلکې اغیزې به د نړۍ پر نورو هیوادونو هم پریوسي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زمو شغله مشال رادیو سخاوري او زو د پېښور پر لور د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د نه په ماشام د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو تود بحث وسو. مخالف ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړي چې لول سره کړي واده تر اوسه نه دی پوره کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د نه په ماشام خبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي بنچونو او مخالف ګوندونو په یو بل سره ټکونه وکړل او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې خلکو دوی ته په صوبه کې د ښه بدلون لپاره ری اچولې دي او په کار ده چې موجوده حکومت خپلې دغه وعده پوره کړي. صوبایي اسمبلی کې هغه وخت باستود شو کله چې د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د صوبې په روغتونونو کې خراب مشینریانې سامانونه او ناقص نظام د تیر حکومتونو نه دوی ته په میراث کې ملو شوی دی او دغه نظام ټیک کولو کې به وخت لګي. د دې په جواب کې د هنګونه د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان اول تحریک انصاف والا خلکو سره جمع نه کړی دي چې درې میاشتو کې به بدلون راولي خو د دې حکومت اوبه میاشتې اوښوي او بیا هم خو بدلون په نظر نه راځي. دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې محل اول چې هغوی ته خلکو د نظام ټیک کولو د پاره وټ ورکړی دی خو افسوس چې ټول حکومتي ادارې او محکمې دومره خراب دي چې د هغې ټیک کولو د پاره وخت پکار دی. مونږ ته دا مینډیټ ملو شوی دی چې دا نظام ټیک کړو. کله چې زه دې حالاتو ته ګورم نو جړه راشي. زه په خپل حکومتونو کې پاتې شوی یم، وزیر هم پاتې شوی یم، خو چې دا کوم حالات د حکومتي ادارو دي صرف د سیاست محکمه نه ده، ټولو ته چې ګورم د ټولو حالات خراب دي او د اداري فسادونو نه ډک دي. هیڅ یو څیز ټیک نه دی. زه چې کله حکومتي غونډې کوم زه ورته وایم چې کاش داسې هم یو اداره وي چې هغه ټیک وي او شاباسي ورکړم، خو ماته ډېر افسوس دی. دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د سرکاري محکمو چارواکو وزیرانو او د حکومتي غړو د احتساب لپاره په صوبه کې د احتساب کمیشن جوړولو لپاره هم یو قانون وړاندې کړی شو چې د سلیک کمیټې لخوا ځینې تبدیلیو نه پس د اسمبلی غړو په متفقه تور منظور کړو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور پریس کلب کې پروند قبالي سیمو د باندې ټولون استادو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نورو برخو په شان دي په قبالي سیمو کې هم د بلدیاتي ټاکنو اعلان وسی او د قبالي او نیم قبالي سیمو ولسته دي خپل بنیادی حقونه ورکړل سي. په دې اړه نور تفصيله پېښور د مشال رادیو خبريال راکړي.
د قبایلی سیمو د مدني ټولنو استادو په پیښور پریس کلب کې د سه شنبه په ورځ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سرنګ د هیواد په نورو برخو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شوې دي. هم د غرنګ دی په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شي. په دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د اف آر سیول سوسایټي نتورک مشر زرلی خان مسازی مشال ریډیو ته وویل
چې دلته دا اعلان وشي د سره د غیر ریاستي عناصر چې دي
آغی به ختم شی او د آغی پزای باندې بعد سیاسی خلق راشی نو بیا سیاسی आवाज چرازی نو د خلکو مسئله مشکلات د حل کیږي او امن طرف ته جمهوریت طرف ته انسانی حقوق طرف ته خلق زی علاقه زی
او د ایف آر ډیرا اسماعیل خان یو اوسیدون کی اطلس شیرانی د دې خبری کانفرنس پر مهال مشاد ریډیو ته ویل چې د قبایلی سیمه اولس لري هم د پاکستان د نورو سیمو د اولسونو پر رنگ بنیادی حقونه ورکړي شي
دوی دا داول لري پاکستان د واکداران دا داول لري چې مرده مسلمانې پر بنیاد باندې جوړ او ټول مسلمانان ورونه دي نو که واقعي دا خبرې نومړ چانت مسلمانان وایي په کار دي چې مردم د دې حقوق را کی دا کم چې د بلدیاتي انتخاباتو د پاره یادا حقوق خلک غواړي نو موږ هم دا مطالبه کوو موږ واقعي د دې خاورې بچان وي او په کار دي چې مردم دا حقوق ملاو شي او کنه را کول کوي د دې معنا د دوی ځان زبانی جمع خرج خبره کوي
او د کورمی ایجنسی انجینیر تورګل چمکنی مشال ریډیو ته وویل
د تری تر داین د پاون باندې موږ د پاکستان بشینګون یو خو موږ ته صرف دوه حقوق ملاو دی یو هغه د بالغ رایدی باندې اوټونه هغه ټولو قبیلو ته ملاو دی او بل د په 2012 کې د سیاسي پرچانو جوړول او هغه کې اشتراک کول دا ملاو دی نور ټول نه موږ محروم یو
خو د اف آر سیول سوسایټی نتورک مشر زرلی خان موسازی وایي چې تر دې دمه یوازې پخوانی صدر آصف علي زرداری د قبایلی سیمې اولس د حقونو لپاره په زور قبایلی نظام باندې لومړی گزار کړی وو او نورو سیاسی مشرانو په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی
تیر صدر زرداری صاحب د پاټا د پاره سترامیم کړیو په اف سی آر کې اخو ډیر داسې کم ترامیمو خو بیا هم د سلو کالو یو سیستم چې په هغه باندې یو گزار وکړو خو د بده مرغه نواز شریف صاحب مخکې پدې کې سر ډیر زیات انټرسٹ یا دلچسپی نه ده خود له فاټا په عمرو کې او سم زمونږ نه خیال شي ډیر دلچسپی خو ځکه چې فاټا لپاره تر اوسه پورې هغه ایس یو فوکل پرسن نه ده نومینیټ کړی
د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي او یو شمیر سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې د قبایلی سیمې ولس لدی هم هغه بنیادی حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو ولسی وګړو ته ورکړي شوی دي
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پاکستان په کوټه ښار کې په تازه پیښو کې طالب قمندانان په خپل میانس کې د مخالفتونو له امله وژل شوی دي د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال پر مشمشال رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست کومه ترګره ډله نه ده چې وژنې ترسره کړي تر دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبان له قوله ویلي و چې په کوټه کې د دوی د قمندانانو په وژنه کې افغان حکومت لاس لري په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واوري
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کوټه بلوچستان کې د افغان طالبانو د دوو تنو قومندانانو وژل کېدل د سولې پروسې پر سر د هغوی د مشرانو ترمنځ د پیدا شویو مخالفتونو زیږنده بولي د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال د سه شنبه په مازیګر ویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو په وژنه کې لاس نه لري د وی کومې وژنې چې د پاکستان په کوټه کې شبي علت یې هغه اختلافات دي چې د سولې پروسې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ پیدا شوي یو شمېر طالب مشران د سولې او ځینې د جګړې پلویان دي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو د ترور او وژنې په اړه نه کوم اقدام کړی او نه هم پکې لاس لري دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ځینو لویدیځو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په کوټه بلوچستان کې د نورالله هوتک او ملا عبدالملک په نومونو دوه تنه طالب قومندانان وژل شوي دغه راز د زابل د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی هم ویلي دي چې د دې ولایت د میزان لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا سلیم هم څو ورځې وړاندې د خپل یو ساتونکي لخوا په ډزو ټپي او وروسته د کوټې په یو روغتون کې څاور کړي د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي د طالبانو د کوټې شورا د دوه وژل شوی غړو په اړه څه ویل له وخت نه مخکې بللي خو سرګنده کړي دا چې د دې ایالت په ناامنیو کې د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو له قوله ویلي چې د نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په وژلو کې افغان حکومت لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان جنرال فرید شمال وایي چې دا اداره د افغانستان د اساسي قانون او د دې هیواد د ملي امنیت د عمومي ریاست د قانون له مخې فعالیت لري او په هیڅ ډول تروریستي فعالیتونو کې نه ښکېله ده او نه هم علاقه لري.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
د میرمن پاړه ځنګړی ونې خبرونه تاندې هلی تاسو دروانې غړي په پای کې اوریدای شي. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال او قبایلی مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتول شاوخوا دوه نیم میاشتې پورې سوي خو لا تر اوسه درک نسته. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو د دې قصبې له گورنر او وزیر اعلی سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او هم به د جنوري په 6مه یا 28مه نیټه په اسلام آباد کې د پارلمنت هاوس مخ ته احتجاج کوي. په دې اړه په کوټه کې زموږ خبريال د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان له جنرال سیکرټري رشید ناصر سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د دې ملاقاتونو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي. نوموړي په ځواب کې وایي
زه د دې ملاقاتو سره په دې وجه باندې مطمئنه یم چې په دا ملاقاتو کې تر ټولو ښه فیصله خدای وي چې د دې صوبې چې څه سیاسي جماعتونه وو دا ټول په یوه پلیټفارم باندې راغونډ شوي وو. یو خدای د دې ښوګورو د هغه سره سره بیا د وزیر اعلی سره مو په ملاقات کې بیا وزیر اعلی د انتظامیه چې څه سربرانو دا ټول راغوښتو مشتک شنولي وو او لاغه سره مشت څه پښتنه وکړلې هغه چې بیا مشت څه خبرې وکړلې موږ تر ډېره د پوره اطمینان راکې بیا دغه دغه موږ غوړو سره ملاقات وکړي بیا د گورنر په ملاقات کې دا خبر وسولې او د دې انتظامی ټو سرورانه زموږ مخ ته شنولې وله چې باید د دې ستې پښتنې وکړي بیا د هغه سره موږ خپل پښتنې وکړي چې دا معاملات کې جوړل کېږي د دې وجوهات چې دې بیا غوته موږ ته جواز ورکړو چې خدي دا رقم دا رقم وکړي شاید تاسو دا معامله ترې واده پوری موږ تاسو کنټرول کوو سره او بل خبر راځي چې په دې صبح کې اپوزیشن او حکومتي خلک چې کله هم په یو پلیټ فارم راتلو یو په سبل سره خبره نه کوله اغه دوه خلک هم د ارباب ظاهر د کیس په والله باندې یو سټیج ترال.
رشید ناصر صاحب دغه چې تاسو یو غشتنه کړی و چې د گورنر او د وزیر اعلی په موجودګۍ کې به تاسو د استخباراتي ادارو مشرانو سره خبرې کوئ له هغه سره تاسو خبرې ترې وسوي اغه څه وایي؟
موږ دا خبرې سوي دي د مکتب موږ د خبرو پلان دا دي چې موږ به د وزیر اعظم پاکستان د صدر پاکستان او سره د ارمی چیف او د ایسای چیف پوری موږ کوشش دا کوو چې موږ ځان ورسو او غوته دا شی ور په غوته کوچ دا کوم عملیات موږ په صبح کې روان دي د دې تش او تش او تش حکومت سکورتي ادارې او ایجنسیانې زموږه دي ځکه چې ماته به د ژوند تحفظ د دوی زمواري ده
صحیح
د دوی زمواري نو موږ د خپل زمواري ځمداري په غوته کوو چې تاسو دا خبرې صبر او زما قطع نه یست او که ځین خلک دا خبره کوي چې دا د ادارو کار دي نو دا غو څه بیا موږ دا سوال کوو چې د ادارو کار دي بیا د موږ پولیس لیویز اف سی او دا کوم کوم په منتخب حکومت او په قدم په قدم کوم چلونه لګیدل دي بیا د دې جواز نه پاتېږي نو موږ دا وایو چې د انټيليجنس او فرام کول دا د ادارو کار دي او اقدامات کول دا د انتظامی کار دي نو دا دواړه د خپل قبله صحیح کی موږ دا غوته خپل زمواري په غوته کړی ده.
رشید ناصر صاحب یو تاسو اعلان کړی و چې د جنوري په 12مه نیټه به په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخه ته احتجاج کوي هغه احتجاج وځندول سو ولې وځندول سو او د دې نیټه به کومه وي په کومه نیټه باندې تاسو ټول سیاسي ګوندونه ته احتجاج کوي
هغه به دی وځندول سو چې څنګه د قومي اسمبلی اجلاس په دا شپه کې نو په 12 تاریخ او په 14 تاریخ نو بیا زموږ معلومات او د قومي اسمبلی اجلاس د شل تاریخ څخه شروع کیږي نو په دا وجه باندې د 15 پوځ دی وزر نو ولسو نو ان شاء الله تعالی زموږ بده دی پارلیمنت اوس مخته د احتجاج کیږي کښل تاریخ او کډوش تاریخ معلوم نه دی په دی زموږ کمیټه کې شینه به قاعده به خپل فیصله کوي ځکه چې د احتجاج په دی ضروري او لازمي دی چې ټول دنیا ته موږ دا ورشي د پاکستان د پارلیمان د دروازې د لاري او د پارلیمان غړي به زموږ سره ملګري د سیاسي جماعتو کوم حزب قومي اسمبلی کې ممبران دي د اقباسنټ کې ممبران دي دا به زموږ سره د احتجاج کې ملګرتیا کوي نو ځکه به موږ د دنیا ته دا ورشي چې دا کم ناروا عمل دا کم مکرو عمل چې زموږ په معاشره کې روان دی دا ټول انسانان په یو ژغ په یو ناره باندې غندي او دې خلاف مشټوله راوتلی.
دا وامه نشل ګوند د بلوچستان جنرال سیکریټری رشید خان ناصرو چې په کوټه کې زموږ همکار ورسره د مشر قبایلی سیاستدان ارباب الظاهر کاسی شتولو په اړه مرکه کړې و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لسنیمې بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
نن د راولپنډۍ په عدالت کې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د کیس د اوریدنې پر مهال د ډاکټرانو لخوا د جمع کړل شوي طبي راپور جایزه اخیستل کیږي او اټکل کیږي چې عدالت به سبا ته خپله فیصله واوروي. د کراچۍ پولیس وایي د ایوب شاه بخاري په نوم د یو صوفي له مزار شپږ جسدونه ترلاسه کړي چې له زنو نه سرونه پرې شوي دي. د دې ترڅنګ یو پیغام پڼه هم د پولیسو لاسو ته ورغلی چې دا کوي دا کار طالبانو کړی. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د کیسونو د سیړلو کمیټه وایي له دې زندانه به هغه اته اتیا بندیان زر خوشی شي چې د بهرنیو او افغان سرتیرو په وژلو تورن دي، خو پر ضد یې کره شواهد نشته. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې پر ولسمشر اوباما نیوکې کړې چې د افغانستان جګړه یې ناسمه اداره کړې، د خپلو ځواکونو په فعالیت بې باور دی او د افغانستان د ولسمشر زغملو ته هم نه دی تیار. د عراقي ځواکونو او سنی قبایلو د هڅو باوجود یاغیان د انبار صوبې په فلوجه او رمادي ښارونو واکمن دي. په حکومتي عملیاتو کې د 15 یاغیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکا وایي د شمالي کوریا د ګواښونو د مخنیوي لپاره جنوبي کوریا ته 800 نور سرتیري او پوځي وسایل استوي. دا اعلان د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې کړی. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیواله اداره وایي له شام څخه د کیمیاوي موادو د وستلو لړۍ پیل شوې او د لقازیه سیمینا په دو ډنمارکي بیړیو کې کیمیاوي مواد له ملکه بهر وستل شوې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس وار سیری د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبرسو اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غرسو.
اج ورسپانه خپل ادارې کې بلدیتي نظام په اړه لیکي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویل دي چې د سوبې د بجټ یو لویه برخه به بلدیتي ادارو ته ورکړې کیږي. ادارې وایي زموږ په ملک دا نظام د مختلفو تجربو نه تیر شوی دی. فیلډ مارشل ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف په مختلفو طریقو دا نظام راوستی وو. ادارې وایي دا نظام داسې وخت کې جوړیږي چې پېښور ښار د یو شمېر مسلو ښکار دی. که یو خوا آبادی زیاتیږي او اوبو مسلې دي، نو بل خوا ټرافیک هم یوه غټه مسله ده. ادارې وایي ضرورت ده خبر دی چې نوی نظام کې دی حکومتي اقداماتو لپاره یو داسې طریقه جوړه کړی شي چې هغه د ټول کار جاج اخلي، او بل دا نظام کامیابول لپاره ضروری ده چې په ادارو کې بهمی مدد او رابطې مضبوطی کړی شي، ځکه چې د دې د کموالي له وجې یو شمېر منصوبې د ځنډ ښکار دي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترانسپورټ او د امداد د بحالۍ مشیر ترانسپورټ محکمې ته هدایت کړی دی چې ترانسپورټ په محکمه کې د اصلاحات راوستی شي او پېښور کې ګڼ لپاره دي نوې لارې جوړ کړی شي. اداره وایي د امروزه په بنیاد ولس گاڑی استعمالوي، او دا یو داسې شعبه ده چې په دې فوري کار شروع کېدی شي، او حکومت له په دې ډیر وسایل هم نوي استعمالول. که په دې شعبه کار وکړی شو، نو په حکومتي کارکردګي مثبت اثر پرېوتې شي. اداره مخکلي کې کپرنګ روډ کار مکملېدو نه پس د غلار نه فائده اوچته شي، نو په دغه لار باړه روډ او حیات آباد ته هایس سرویس شروع کېدی شي. د سره چې نه صرف ځایي اوسېدونکو ته به فائده ورسي، بلکې په دې لاره به ټرانسپورټرانو ته منافع هم زیات یاده شي. اداریا وای ولز دا وخت ټکسیانی بسونه او سزکیانی خپل کارونه لا استعمالوي، پس چې وخت او پیسې دواړه لګي. که ولس صفا او تیز ترانسپورت ورکړی شي نو ولس به هرکلی کوي، کوم بچ د حکومت په حق کې هم وي. اداریا اخیره کلی کې اهله پکار ده چې پېښور ولس به زر نظر د رنګ روډ په لارې یو نوی بدلون وویني. د سره به چې هزارخوانۍ، حیات آباد، کارخانو، بادر کلی، لنډی ارباب او د کوهاټ روډ ولس ته نه صرف سهولیات پیدا شي، بلکې پېښور ښار په رش کې به هم کموالی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان یو څېړنیز اداره پاک انسټیټیوټ فار پیس وای د پاکستان حکومت ادا کوي چې خپل ټول پامل وسوال طالبان سره د سولې خبرو اترو ته اړولې دي، چې د دې ادارې په وینا دغه حکومتي ګام طالبان بیرته پیاوړي کړي دي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل به یو ډیر مشکل کار وي. د دواړو مقالو تفصیل عبدالحکا کار څخه اورو.
پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس یو پاکستانی تھنک ټینک دی چې د 2014 کال رپورټ یې جاری کړی دی. پیپس وایي تیر کال وسوالو 2500 کسان وژلي وو، چې دا د 2012 کال په مقابله کې سوو مرګونو کې 40% زیاتوالی دی. د ادارې په خبره د پاکستانی حکومت لخوا د وسوالو طالبانو د خوشحالولو پالیسي وسوالو ته د بیرته راتلو موقع په لاس ورکړی ده. د پیپس په وینا له 2010 کال ځخه پیل سوو مرګجوبل کې لږ څه کمی راغلی وو، خو کله چې د 2014 کال د انتخابات پر مهال وسوالو بریدونه وکړل نو مرګجوبله بیرته زیاته سوه. اداره وایي په 2014 کال کې 4,150 کسان وژل شوي وو، چې همدغه شمیره په 2010 کال کې 2,050 وه. دا شان اداره زیاتوي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې هم 22% زیاتوالی راغلی او په مجموعي توګه 680 کسان وژل شوي دي، خو بل لور ته په قبایلي سیمو کې په تشدد کې 33% کمبود راغلی دی. پیپس په خپل کلنی رپورت کې وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه د وسلوالو طالبانو د خبرو اترو میز ته پر اوستلو کې پاتې راغلی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل ډیر مشکل کار دی. ورځپاڼه وایي تر اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو وخت پوره کېدونکی دی، نو په داسې حال کې 2014 کال د افغانستان د راتلونکي په اړه له ځانه سره یو شمیر ژمنې راوړې دي. واشنگتن پوسټ وایي په مستقبل کې د اخیستونکو ګامونو نښې نښانې د افغانانو د خپل حکومت او طالبانو په اړه له خپلو دانشمندانه رویو سره تعلق لري. ورځپاڼه د یوې نوې څېړنې ذکر کوي چې وایي د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل آیا څومره یو مشکل کار کېدلای شي. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانان د نیټو ځواکونو له لاسه ځورېدلي، اوس د دې ځواکونو ملاتړ لږ او د طالبانو زیات کوي، خو هغه افغانان چې طالبانو ځورولي د طالبانو پر ضد زیات تر دې عمل نه ښکاره کوي. واشنگتن پوسټ وایي د رپورټ موندنو د نن ورځې د افغانستان باندې د پوهېدلو لپاره ځینې اړخونه او ممکنه اثرات په ډاګه کړي دي. د یوناما شمیرې وایي له 2008 کال راهیسي چې څومره ولسي مرګ ژوبله سوې د دې 80% ذمهوار طالبان دي، خو د یوناما په خبره داسې نه ښکاري چې ګواکې د طالبانو دغه کړنې هم هغه سي معنی او سیاسي اثر ولري لکه چې د نیټو لخوا سو مرګ ژوبلو درلودلې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د عراق وزیر اعظم په فلوجا شهر کې ولس او قبایلي مشرانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې دي له سیمې څخه د القاعده سره تړلي وسلوال وباسي. په دا غاړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی به شاهین بنری درته واوروي.
د عراق وزیر اعظم نور المالکی په فلوجا خار کې په ولس او قبایلي مشرانو غږ کړی دی چې د فوزی عملیاتو د پیل نه وړاندې دي د سیمې نه د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال وباسي. په سرکاري ټلویزیون په یو بیان کې نوموړي زیاته کړی چې قبایلي مشران دي د حکومت سره د خار د القاعده د جنگیالونو د آزادولو لپاره مرسته وکړي. وزیر اعظم ویلي دا خواست د دې لپاره کړی چې ولسی وګړي د تشدد او تاوانونو څخه خوندي وساتل شي. یو عراقي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي امنیتي ځواکونو د یو بل خار رمدي واک ترلاسه کړی دی او وسلوالي د هیواد مشرقي برخو ته تمبولي دي، چرته چې هغوی په جماعتونو او کورونو کې میشته شوي دي. ځایي قبایلي مشران وایي چې په فلوجا کې د مولانو او سیمې د مشرانو سره خبرې اترې روانې دي چې وسلوال د عراق د اسلامي ریاست نه وتلو ته اماده کړی شي. ځواکونه دا وخت د فلوجا نه ګیر چاپیره ځای په ځای کړی شوي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی پوسټ ویلي چې د خلکو د استوګنې په ځایونو کې د عملیات نه کوي. د ګل پورز د سپینې ماڼۍ لخوا وویل شو چې د عراقي ځواکونو د قوي کولو لپاره د پوځي سامانونو د ورسولو عمل ګړندی کړی دی. ولې عراق ته به امریکایي ځواکونه نه لیږي؟ یو ایرانی چارواکي هم د عراق حکومت ته د دغه رقم مرستو وړاندیز کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او څو د افغانستان پر لور. د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې وایي هغه اته اتیا بندیان به ډیر ژر خوشی شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرني سرتیرو په وژنه تورن کړی دی. د دې کمیټې مشر عبدالشکور دا درس ویلي د امریکایي چارواکو لخوا پور سپارلو اسنادو کې دا څه نه و چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. په دې اړه سالم احمد صالح راپور کوي.
افغان چارواکي وایي د بګرام زندان هغه اته اتیا بندیان به ډیر ژر خوشی کړي چې په وینا یې له ثابت جرم پرته په دغه زندان کې ساتل کیږي، خو د دغو بندیانو د خوشی کېدو نیټه یې اعلان نه کړه. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس ازادي رادیو ته وویل دغه بندیان له خوشی سوي نه دي که امریکایي چارواکي یا هم افغان کشفي اورګانونه د دوی په اړه اسناد او مدارک لري دغه کمیټې ته د ورسپاري چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي.
کداسي اسناد پیدا کړی مستدې وڅاري موږ ګورو د فار کداسي و چې رښتیا مدارک او الزام دلایل و موږ کولای شو چې په تصمیم کې په دې نظر راو.
شغلې د ادرس وی افغان کشفي ادارو یا هم ملي امنیت له دوی سره داسې اسناد نه دي شریک کړي چې دغه کسان مجرم ثابت کړي. د ملي امنیت ریاست یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی پرون ځینو رسنوي ته وویل دوی د 1500 بندیانو په اړه اسناد د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې ته لیږلي او د 23 په اړه به خپل مدارک او اسناد ژر ورولېږي چې لمخې دغه کسان خطرناک ثابتېدلی سي. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو انتقاد کړی و چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې د امریکایي او افغان چارواکو له موافقې څخه سرغړونه کړې چې غواړي اته اتیا بندیان خوشی کړي. حکومت وی د همدغه تفاهم پر اساس د اسنادو تر تیرنې او ارزونې وروسته له بګرام زندان څخه 1522 تنه بندیان خوشی کړي دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس وی د زینو دغه خوشی سویو بندیانو په اسنادو کې لیکل شوی و چې امن ته خطر. خدای وی چې د اسنادو تر تیرنو او کتنو وروسته معلومه شو چې دوی بی ګناه و. تیر اونۍ د امریکا درې سناتورانو کابل ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د دغو اته اتیا بندیانو د نه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. جمهوریت غوښتونکو جان مکین، لنسی ګراهم او جان براسو د افغان حکومت پر پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د رویټرز اژانس په حواله له بګرام زندان څخه د خطرناکو بندیانو خوشی کېدل به د هغو افغان امنیتي چارواکو اندېښنه زیاته کړي چې وایي شاید دغه زندانیان له خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف په داس وخت کې پیدا شوی چې د دوړو لوري ترمنځ اړیکې لا د مخه په خپلو کې د امنیتی او دفاعي تړون د نه لسلیکېدو له کبله ترنګلې دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
په خپل سیمه باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د شپې د رڼاګان او د سیمې د شایست لپاره شمسي یا پلمر چلیدونکو رڼاګان ځای پر ځای سوي دي. تر دې دمه تر 200 زیات بلبونه یا رڼاګان د خار بازار، پاټک او نت کلی په بازارونو کې لګیدل دي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر نه تر د عنایت کلی بازار پورې او د سرد د غاړو کوسو او وړو بازارونو کې د رڼا شمسي بلبونه لګولې شوی چې مقصد یې په سیمه کې د بجلی نه بغیر د شپې په وخت رڼاګانو او د سیمې ښایست دی. په خار بازار، صدیق آباد، پاټک او عنایت کلی بازار کې د رڼاګانې لګولې شوی چې اولس پرې خوشحالي څرګنده کړي او دای د امنیت د بهالۍ په لور ګام بللې. د خار باجوړ ایجنسی د بازار د روزګاریانو د تنظیم د صدر شاوري خان په وینا چې څو ورځې وړاندې د ټولو بازارونو صفائی شوی وا او ټول دکانونه په سپینه چونه خایسته کړی شوی ولی اوس د رڼاګانو منصوبه به د اولس په ګټه هم وي او د سیمې خایست هم.
دوسیا دیرا وتا وای د دوسیا دیرې نه شروع دي او دا اندسه د خار په بازار کې کم چې د سرکار په دغه مارکیټونه لري پاغه کې تقریبا لیټونه روان دي او کم مین روډ چې دی یا د خار بازار نه د اناد کې شړډي مور په بای پاس روډ دی پاغه باندې مو شو دنه نه کالونه کړي د خار نه والا د اناد کې فورې چې څومره مین روډ دی نو دا پکې شامل دی او دا په دې روډ باندې لګي.
د عنایت کلی بازار یو روزګار کونکو فاتح رحمان مامون مشال ریډیو ته وای چې په خرابو حالاتو کې لټولو زیاته د هغوی سیمه خرابه شوې وه، ولې د حکومت غیر دولتي تنظیمونو او د ځای ولس په مرسته ترقیاتي کارونه شروع شوي او امن بحال شوی دی؟
هغوی سپاهي مهم شروع کړو، په 24 ګنټو کې ټول باجوړ گلزار کو داغه نه پسو زمون انتظامیه نو پاره کوم دا لایټونه شروع کړو.
دا رڼاګانې د مامون د غرونو د کیمور د سره او د سلارزو د هغه غرونو چې خار بازار ته په نظر راځي د شپې څنګه ښکاري. قادر خان د سیمه اوسیدونکو دی او دغه منظر داسې بیانوي:
شمسی نظام دی، دغه خو زیات خوشحالي خبره دار چې دلته خو د بجلی کمې دی، نو دغه کم لایټونه چې لګېدلي دي هغه به تاته په دې ټول باندې داسې ښکاري چې دا کم اولا او دا هغه کم منظر کشي او کمه نظاره چې پېښ کوي، نو هغه کتلو سره تعلق ساتي، زړه راښکونکي منظر پېښ کوي. دغه یو ګټور کار شوی دی په باجوړي جنسي.
دا شمسی رڼاګانې د فاټا سیکرټریټ لخوا فاټا اربن سینټرز پروجیکټ لګولی دی. هم د دې پروجیکټ کمیونیکیشن افیسر انجینیر قیزار خان مروت سره مو خبرې وکړې.
پروجیکټ مو پهل هغه دی انټرمیشن دی پهل هغه ده نه، او دې په شان موږ په نوم روان دي، او دا چې کوم دی دا تقریبا 450 سولر سټریټ لایټ کوم لګولې گئی ده. دې کې یو څو د سره د نیم سره لګې ده، نو به ان شاء الله د 20 تاریخ پورې ولګي کمپلیټ به شي. دې 20 پورې
د قیزار خان مروت په وینا چې په باجوړ ایجنسی او ګرد قبایلی سیمه کې د ترقی نورې منصوبې هم شته دي چې پکې دا شان شمسی رڼاګانې او سړکونه شامل دي.
او سم د میرمنو په اړه ځانګړې ونیز خبرونه تاندې هلی. د امریکا یوې مجلې فوربس په نړۍ کې د هغو ښځو په لیست کې چې په ټولنه کې د بدلون لپاره هڅه کوي او عمرونه 10 کاله او یا تر دې کم وي، 6 کاله پاکستان درې نجونې شامل دي. د دې سربیره د جنوبي وزیرستان له ځوان سیاستوالي عائشه ګلالي سره هم خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده وزیر ده.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د وزیرستان د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالۍ خبرې واوري. د امریکا د فوربس مجلې د 2014 کال په لیست کې د پاکستان درې نجونې هم دي.
We can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going.
د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالۍ وای په سیاست کې د بدلون لپاره راغلي ده. عائشه احمدزی وزیر قبیله سره تعلق لري، په نړیوالو تعلقاتو یا انټرنیشنل ریلیشن کې سبق ویلی او سافټ ویئر انجینیر هم ده. عائشه وای دا کوشش کوي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او د پرمختګ د نورو کارونو لپاره خپل غږ پورته کړي.
خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو، ځکه چې امن چې نوی راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی. نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستلی شي او مذاکرات ته وشي، په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي، پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي، چې دا یعنی کم د خلک اوس په تکلیف دي، هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي، په کیمپونو کې پراته دي، او علاقې چې دي اوس هم ملټری آپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي، او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته. نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره، نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاءالله ما مکمل انشاءالله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي. او دې لپاره به زه آواز اوچتوم، او هغه نه علاوه دا دي چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس له فاټا د لپاره فلحال چې دی یونیورسيټي خبره خو لګیا و، خو دا دي چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی، او کالجز هم دي، او سکولز هم دي، او بهترین سټنډرډ تعلیم چې دی ورکې دي. شنو دې د لپاره ما خپل حتی الامکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم، ځکه چې فاټا خلک چې دي عادي سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوي دي، او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي، ووکیشنل چې ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې، په هر یونین کونسل کې، په هر کلی کې چې دي تا خپل چې هنر لاس کې ورکړ شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي. بل دومره ډېر منرلز دي په فاټا کې، هغه منرلز چې موږ استعمال کې راوړو او هغه منرلز دي فاټا چې کم د غربت دی او د بیروزګاری دی او د نورو مسایل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې استعمال شي، او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونه ملاوشي، د پاکستاني یونیورسيټي ملاوشي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې تاسو غواړئ موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتل چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د سره به دي د خور او د لور سره ان شاء الله به کوشش کوم جینا کو د پر به خاص طور پر پټ ازینند لپاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس به دی باندې هم چې پټا ځنانه ته سټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته پارلیمنت کې راتلی شي نو پټا خځې هم دی هم د حق دی هم پاکستانی شهري دی او دی هم همدومره حق دی چې دی پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د طرف پټا خځې هم فور د فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دی چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دی خپل چې کوم خوین دی دی چې دی مین دی دی اخر لپاره دی صحیح طریقے سره کار وکول شي
دا چې په فاټا کې د خزو او انجونو بنیادی سمسلې دي او باید دغه د حل لپاره حکومت سوکړي په جواب کې عائشہ ګلالی وای
خو وی تعلیم خو د میجر فوکس دی زمونږه تعلیم هو تعلیمی ایمرجنسی جیسا لوائی تعلیمی ایمرجنسی کو فاٹا کے پکار دا سکولونا کالجونا یونیورسٹی او بہترین تعلیم آغا ورکول پکار دی مفت تعلیم ورکول پکار دی انسینٹیوز ورکول پکار دی اسکالرشپس بیا ٹیچر سے دی آغا دے مونگا دیر زیاد امپورٹنٹ رول ہے ٹیچر سا سو گوری باہر ملکونو کے انتہائی بعزت مقام ورکی گی مونگا خپل پیغمبر صاحب سے واغام یو معلم یو ٹیچر ہو دومرا امپورٹنٹ یو اسٹیٹس تھا ٹیچر اغه یو عزت اغه ریسپیکټ نو ورکیږي چې کوم دیتا پکار دی او کوم اغه یو دومره تنخانه ورکیږي چې هغه د وزن دی خپل مکمل کنسنټریشن چې دی په سټډیز پر کولای شي نو اغه داغه دی چې موږ به ان شاء الله ټیچرز ما خو دا کوشش کوي چې ګورنمنت از دا بار بار دا په دې باندې امفسس زبر کوم چې ټیچرز تنخه چې اغه تنخاګانې چې دی اغه هم ځاتې شي او بیا د کوم تعلیم دی اغه ورته پروواید شي په هره غلې محله کې پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تو شي اورګنایزیشن د ډیفرنٹ اورګنایزیشن د ورشي اغه ورکی کمیونټي اډوکیشن وی نو دې حواله سره ما فل فوکس کې پدې باندې او سکالرشپ پر تمه لاو شي موږ یونیورسيټي کې دغه چې موږ کوټا چې دغه رقم ده پېښور یونیورسيټي کې تاسو وګورئ څنګه چې موږ خلک دي سټوډنټس دي فاټاول اغه مقابلې کې ډېر کم سیټس پر ریزرو شوې دي اگر نه لږه ټول پاکستان کې انده حال دی نو دا ما به دا کوشش وکړم کوم کوټه دی هغه وته زیاته شي او هغه سره سایمالټینیسلی په فاټا کې هر ایجنسی کې یا کم از کم د دې ایجنسی لپاره یو یونیورسيټي چې هغه ضرور پکار دا کا ایو ایو فورن نه کیږي نو ما هیڅ کوم غا یو ما نظر دا دغه دی چې هر ایجنسی لپاره چې خپل یو یونیورسيټي پکار دا او خپل میډیکل انجینیرینګ کالج نوم باندې پکار دی
عائشہ ګلالی او د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکای دوانه خویاندې دي دا چې دغه دوانه خویاندې څنګه سیاست او لوب تراغلی او په دې لړکی کورنۍ څنګه مرسته کوي په جواب کې عائشہ وای
او خبره دا ده چې موږ څنګه پیرنټس ماشاءالله الحمدلله ما پیرنټس سره اوس هغه همیشه موږ انکریجمنت کړی دی او ما ولې سب خو بلکې ما مشومتوب نه ما ته انګلیش ټکی به خود له ماته به سبق به ما سره چې ما سره به سبق ویلو نن ټول ورونه خو نه دي کې نه ولو سبق به یو ډېر ستاندي طریقے سره موږ ته ویلو نو اجنا کو الکانو په مینس کې به هیڅ فرق نه کوي ځکه اسلام چې دی هغه د خځې او سړو په مینس کې فرق نه کوي خو ځله ډېر حقوق او ډېر مقام ورده نو خبره دا ده چې ما پیرنټس نن چې زه او ماریا په کم صورت کم مقام لمغه یعنی ورثه دلو یا سمغه کولو په پوزیشن کې نو هغه د موږ پیرنټس په وجه نه یو او ما پیرنټس خپل چې بیا غا ټیچر دی هغه ټول عمر دی قبایلی علاقو کې خدمت کړی دی خلکو او چې کم سکول او کالجز کې دی سبق ویلی دی او په ټرایبل علاقان او جنا کولا هغه الټا ماحول چې دی بهتر کولو کې او دی یو یو هم مستقبل ور کولو کې ډیر ځار خپل اهم رول پلی کړی دی نو دا د چې ما ټول خپل دا چې مشران دی او د قبایلی خلک دی او افغانستان کې خلک دی ریپورټونو لږه ریکوست کوم چې خپل بچی چې دی هغه انکرج کوي چې سبق وي ځکه چې سبق داسې تعلیم داسې یو قیمتي شیز دی چې هغه اسلام کې یعنی دا ویل شوی چې سړی او پخځه ټولو باندې چې دی هغه تعلیم چې حاصلولو فرض دی. او بل دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې چین پورې هم ځینو تعلیم ادا پاره ځي. نو مطلب دا چې څومره زیات سفر وي یا څومره مشکلات وي، خو تعلیم ډېر زیات امپورټنس دی. تعلیم چې حاصل نه کوي نو نن سبا معاشرې سره چلول چې دي هغه ډېر مشکله دی. او خلک به چې دي ډېر به مخکې لاړ شو، موږ به ډېر وروسته پاتې شو. نو تعلیم چې دی موږ خپل ذهن دپاره ډېر زیات ښه دی، چې موږ ذهن کولاو شي دنیا موږ پوه شو چې دنیا کې لګیا څه دي، دنیا څومره مخکې شوه، موږ څومره وروسته پاتې شوي یو. نو بل چې جینکو تعلیم ډېر زیات اهم دی، ځکه چې یو جینې چې تعلیم یافته دي نو ټول بچي چې هغه دي ایو ښه تربیت کې لوی کېږي. او تعلیم یافته مور چې دا هغه خپل بچو په مستقبل ښه کولو کې انتهایی اهم ده. یو مثبت معاشره چې دا هغه خپل ارګیت خلکو لور کولی شي. نو ما دا مخور چې دا په سپورټس کې دا، یعنی سپورټس انتهایی امپورټنت شي، ځکه دی چې موږ خلک موږ ځوانان چې دي هغه کې ډېر زیاته انرژي وي. او اکثر هغه انرژي چې دا نیگیټیو اکټیویټیز ته لاړ شي، هغه منشیات طرف ته لاړ شي، هغه نور چې کوم دی لانجو طرف ته لاړ شي، نو هغه بس کولو نه سپورټس چې دی ادا سي ټول دنیا کې سپورټس ته شي زده چې سپورټس کې کوم خلک راځي نو هغه دې کومه انرژي چې دی هغه یو پوزېټیو فیلډ کې استعمال شي. او هغه داسې استعمال شي چې انسان خپل هم ډېر زیات پوزېټیویټی پکې راشي، مثبت رویه پکې راشي، او بل خپل د ملک او د قوم نامه هم ډېره روښانه کړي. نو دا ټول چې دی د خپل ټولو د ریکوست کوم چې خپل بچي چې دی اصل له موقع ورکړي، ځکه چې موږ ډېر ټیلنټ دي، ډېر قابلیت موږ پښتانه ځوانان او جنا کې دي. او دی د ملک او د نن سبا چې کوم موږ، یعنی خلک موږ صرف یې نه پیژني، موږ خلکو له دام ویلې شو چې موږ ډاکټر هم جوړې دي شو، موږ بهترین ریسرچ کوو، موږ مخکې تللی شو، موږ بهترین سپورټس پیپل هم جوړې دي شو، موږ بهترین ډیسیژن میکر هم جوړې دي شو.
اوس هم یو بل رپورت. د امریکا یوې مجلې فوربس په نړۍ کې د هغه ښځو په لیست کې چې په ټولنه کې بدلون لپاره هڅه کوي او عمرونه یې د دیرشو کالو او یا دې نه کم دي په کې سږ کال د پاکستانه درې نجونې هم شاملې کړې دي. د 2014 کال په دې لیست کې چې د جنوري په شپږمه نیټه خپور شوې، په کې دغه مجلې د داسې درو پاکستانی نجونو نمونه هم لیکلي دي چې په خپل ټولنه کې د یو ښه بدلون لپاره کار کوي. په دغو کې یوه د سوات ملالا یوسفزی ده، څوک چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي. هغې د ملالا فنډ د جوړولو او د ماشومانو د تعلیم لپاره په مبارزه او د خپلو هڅو له وجې په تیر یو کال کې د نړۍ ګڼ شمېر جایزې ترلاسه کړې، او ځکه هم د فوربس مجلې د دیرشو کالو نه کم په دغه لیست کې د هغې نوم ته ټولو مخ کې دی.
Education is the only solution.
په دویم نمبر د ملالا فند په جوړولو کې د ملالا یوسفزی یو بل مرستیاله شیزا شاهد ده. 24 کلنه شیزا شاهد د سټینفورد یونیورسيټي نه ګریجویشن کړي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په ټایمز میگزین کې هم پر دې ذکر شوی و چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي. په فوربس مجله کې د شیزا شاهد سره دا هم لیکل شوی دی، شیزا غواړي د ملالا فند داسې استعمال وشي چې د ملالا یوسفزی آواز هر ځای ته ورسیږي او له دغې نه خلکو او ټولنې ته ګټه ورسی. په دغه لیست کې د پاکستان په دریم نمبر 25 کلنه خالده بروهی ده. بروهی یو غیر سرکاري اداره سوګر چلوي. فوربس لیکي هغه د 1400 کالو وه چې د هغې یوه ملګري د غیرت په نوم د هغې په مخ کې وژل شوه. هغه وایي مور یې 9 کاله وه چې په بلوچستان کې واده وشو، او دې هر څه ته په کتو سره دا غواړي د ښځو د تعلیم او په ټولنه کې د پوهې لپاره کار وکړي. خالدہ بروہی وائی
we can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going. It's been 8 years
kasa hum khatreshta ho mung der sa hasila wali shu ta teru ato kalora hi se mung ada kar kau kala pa yave masale au kala pa bali au nan sab koshish kau khazuta hunaruna au khayu amrasti ukru mung da de teru dreu kaluna kau au zo gwaadam para rawano la so kalo ki 1 million khazuta rasigam خو بدلون ډیر پر اور روان دي که سم دي پټولنه کې بدلون ویني خو بیا هم هر څه اور روان دي موږ کوشش کوو د وخت سره سره خپل کار جنوبي ایشیا نورو هیوادونو ته وغځو ډیر داسې انجونې شته چې کار کوي ملالا سباګل هومیرا دوی ټوله پټولنه کې د بدلون لپاره کار کوي او په اصلي مانو کې دا ټوله خبره هم ته امید راکوي
د ملالا شیزا او خالدہ بروہینا علاوہ د فوربس مجلے په دغه لیست کې د امریکا د ټلویزیون یو هنرمند لینا ډینهم او د امریکا پاپ سندرغاړي جسٹن بیبر هم شامل دي دا وات دی اونۍ تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خوده پامان
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری